دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونې د سر راپور مو دا دی چې دفاع وزارت د هوایي ځواک لپاره له ناټو د ترانسپورتي او جنگي الوتکو غوښتنه کړې ده. په پیل کې خبرونه چې ناجیه صافی ولولي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د پروان په مرکز کې سلګونو کسانو نن مظاهره کړې. دوه تونسیات بچې نږدې لس کاله د افغانستان په بګرام زندان کې تیر کړي، تونس ته سپارل شوې. او د پاکستان پوځ پرون ادعا وکړه چې په قبایلي سیمو کې په هوایي حملو کې درویش افراطي وسلوال وژل شوی. د خبرونو تفصیل. د پروان په بایان سیمه کې د امریکایي ځواکونو لخوا د یو پخواني جهادي قومندان د وسلو او مهماتو زیرمې ته له انفجار ورکولو وروسته د دغه پخواني جهادي قومندان ملاتړو د دې ولایت په مرکز کې مظاهره کړې. مظاهره کوونکي له حکومت غواړي چې د دغه زیرمې د انفجار ورکولو علت له امریکایي ځواکونو نه وپوښتل شي. د وسلو دغه زیرمه د جان احمد په نوم د یو پخواني جهادي قومندان پورې مربوطه وه. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې د دغه چاودنې له امله چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د امریکا دفاع وزارت وایي دوه تونسي اتباع چې نږدې لس کاله یې د افغانستان په بګرام زندان کې تیر کړي، تونس ته سپارل شوي. پنټاګون په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، رضا احمد النجار او لطیفی العربي الغریسي نږدې دوه اونۍ مخکې په الوتکه کې تونس ته واستول. پنټاګون وایي چې دواړه تونسیان د افغان حکومت د ملاتړ په ترڅ کې تونس ته سپارل شوي دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزي همکارۍ د تړون له مخې دا دوه کسان په تیر دسمبر میاشت کې افغان حکومت ته د بګرام زندان د مسؤلیت له سپارلو راهیسې د افغانستان په زندانونو کې بندیان وو. نجار چې سی آی ای د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د باډیګارډ شک پرې درلود، په 2002 میلادي کال کې په کراچۍ کې ونیول شو، خو د الغریسي په اړه ډېر معلومات نشته. ولسمشر محمد اشرف غنی د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د چارو د وزارت له اجرااتو څخه نارضایتي څرګنده کړې. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي، ولسمشر د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د چارو وزیر ته هدایت ورکړې سو د دې وزارت لپاره د نویو معینانو وړاندیز برابر کړي. په بیان کې راغلي چې خغلی غنی هم دراز له نسرین اوریاخیل څخه غوښتنه کړې چې د خپل سل ورځنی کاري پلان د پرمختګ راپور ورکړي. د کندوز په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان بانک د نمایندګۍ پخوانی مدیر شپږ میلیونه غلا شوې پیسې حکومت ته وسپارلې. سید احمد اغا د پیسې پرون د سرنوالانو او خبریالانو په مخ کې د افغانستان بانک خزانې ته تحویل کړې. دا پیسې نږدې څلور میاشتې مخکې په سپین بولدک کې د افغانستان بانک له نمایندګۍ څخه غلا شوې وې. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینې او بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ پنځه اویا پوله، یو روپۍ یورو اووه شپېته افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ څلور نوي افغانۍ پنځلس پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ نوي پوله، او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه اووه اتیا افغانۍ. د پاکستان پوځ پرون ادعا وکړه چې په قبایلي سیمو کې په هوایي حملو کې درویش افراطي وسلوال وژلی دی. د پاکستان پوځ وایي چې پرونی هوایي حملې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې له تیر یو کال راهیسې د روانو پوځي عملیاتو وروستی پړاو دی. دا دواړه سیمې د پاکستاني طالبانو او لشکر اسلام د افراطي ډلو مهم سنګرونه ګڼل کیږي. د پاکستان پوځ چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې چې د تیر کال په اوړي کې پیل شول، څه باندې 2500 تنه وسلوال وژل شوي دي. چارواکو نږدې یو میاشت مخکې همداراز ویلي وو چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د تشدد په پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی. پاکستانی چارواکو هم دا راز خبر ورکړ چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د تلاشۍ یوې پوستې ته نږدې د توغندیو په حمله کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. له دې سره د دې عملیاتو په ترڅ کې د وژل شویو سرتیرو شمېره 338 ته لوړه شوه. ورکړ شوي ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، ځکه سیمې ته د خبریالانو د تګ راتګ په وړاندې سخت محدودیتونه شته. د عراق په لویدیز امبار ولایت کې پرون د تشدد په پیښو کې 13 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. په فلوجه ښار کې د روغتونونو د مسؤلانو له قوله ویل شوي چې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ د بېدرېغه راکټي حملو په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې د سوګنې پر ګڼ شمېر کورونو د هوان مرمۍ او توغندي ولګېدل. فلوجه د داعش تر ولکې لاندې ده، خو په لمنو کې پرتې سیمې د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې دي. همداراز په بفرس هېد سیمو کې د داعش د 11 جنګیالیو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. په دغه سیمه کې چې له تېرو 2 ورځو راهیسې دولتي ځواکونه د داعش پر مورچو حملې کوي، 3 ملکي وګړي هم وژل شوي دي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې په راتلونکو شپږو کاري ورځو کې به د دې هېواد بانکونه بند وي او د پلازمینې اتن لرو کوڅو کې به تلاشي کیږي سو د پیسو د ایستلو مخنیوی وکړي. د دې اقداماتو په اړه پریکړه د یونان د مالي ثبات د شورا په غونډه کې وروسته له هغې وشوه چې نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو او مؤسسو د جون په 1 نیټه له ټاکلي مهلت وروسته له دې هیواد سره د مالي مرستې د پلان له تمدید څخه ډډه وکړه. وروسته له دې چې سیپراس د تېرې جمعې په ورځ د مالي مرستې د دې پلان د شرایطو په اړه ناڅاپه د ټولپوښتنې اعلان وکړ، د یونان خلکو له بانکونو او د پیسو له کوچنیو ماشینونو یا ATM څخه د پیسو ایستل پیل کړل. یونان د جون تر 1 مهلت لري چې د پیسو د نړیوال صندوق 1.5 میلیارد ډالر پور پرې کړي، او که داسې ونه شي نو دا احتمال شته چې د هیواد دیوالیه شي او په نتیجه کې د یورو د چلند له حوزې یا یورو زون څخه ووځي. سیپراس ویلي چې دی به د لنډ مهال لپاره د مالي مرستې د دې پلان د تمدید غوښتنه وکړي. د پیسو نړیوال صندوق پرون ویل د یونان بحران له نږدې څاري او چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې مرسته وکړي. او زرګونو مظاهرچیانو پرون هم د ارمنستان د پلازمینې ایروان د مرکز په باغرامیان چوکې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ، او د پولیسو له هغې غوښتنې څخه یې سرغړونه وکړه چې له هغه ځایه د وتلو امر یې ورته وکړ. د پولیسو مشر ولادمیر ګاسپاریان پرون ماښام د فعالانو له یوې ډلې غوښتنه وکړه چې د ازادۍ په نوم سنګلوري چوک ته ولاړ شي. ګاسپاریان مخکې اعتراض کوونکو ته 10 دقیقې مهلت ورکړی و چې له باغرامیان چوک څخه ووځي، نا پولیس به د نظم د ټینګولو لپاره اقداماتو ته اړ وځي، خو ډیرو اعتراض کوونکو د خبرداري ته اعتنا ونه کړه او په همغه ځای کې خپل تحسن ته دوام ورکړ. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسی ازادي رادیو ته غواړم تازه خبر ده چې د هرات ولایت په کروخ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې 11 افغان سرتیري وژل شوی دی. تفصیل وروسته ل خپل خبريال نه راخلو. اوس هم د دې خبرونې د راپورونو برخه ده ورزو. دفاع وزارت د هوایي ځواک لپاره له ناټو د ترانسپورتي او جنگي الوتکو غوښتنه کړې.
منګا باید ماری هلیکوپټر ولرو، ترانسپورتي هلیکوپټر او ترانسپورتي الوتکو شتیر دیک شي.
په کندهار کې د افغانستان بانک له یوې څنګې څخه په میلیونونو افغانۍ ترغلا کېدو 4 میاشتې وروسته بیرته دغه بانک ته وسپارل شوې.
دا پیسې 6 میلیونه افغانۍ وي او دا د دې مظلوم ملت پیسې وي. د بانک مدیر هماغه پیسې د بانک له هغه سرغوچو سره د ټولې راوړي.
د افغان حکومت ځینې چارواکي وایي چې پاکستان په افغانستان کې د ناامنیو په مخنیوي کې لازمه همکاري نه کوي.
که چیرې پاکستان رښتینی او واقعي همکاري کوي نو باید حملو کې کمښت راغلی وای، حملې زیاتې شوې نه وای، زموږ ولسوالۍ سکوت نه وای کړی.
په کونړ کې د مور او ماشوم مړینه کمه شوې.
په تیرو 6 میاشتو کې د الله فضل په رسمي شکل سره یو د پوتی واقع د خزرنه نه ده.
خوست کې د نشه یي موادو په وړاندې پر مبارزې ټینګار وسو.
ټولو خصمیشتو ته مې اعلان کړی دی چې د دغه ناوړه پدیدې په منځ وړلو کې د پولیسو سره کلکه همکاري وکړي.
سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه په همدې خبرونه کې اوریدلی. ستاسو د خوښۍ لپاره مو اچار هم درته برابر کړي.
د څه اچار؟
د ګوړی اچار.
په نادافه کې هم چندان ګټه نه وه، او بل خو یې کار ډیر سخت و او مردار و.
څنګه؟
خو ټوله ورځ به مې ډانډس پوګه او ډبیلۍ په لاس په کوڅو کې همدا چیغې وهلې چې مالوچ وټکوئ، مالوچ وټکوئ.
د ازادي راډیو دا خپرونه تر یولسو بجو ده چې په جریان کې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان دفاع وزارت د هوایي ځواک لپاره له ناټو څخه نورې ترانسپورتي او جنگي الوتکې غواړي. د دفاع وزارت وایند که څه هم وایي چې هوایي ځواک له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې اوس هم فعاله ونډه لري، خو یادونه کوي چې د نورو تجهیزاتو لپاره د افغانستان دفاع وزیر په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو ته یوه طرحه سپارلې ده. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ورسته له دې چې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له افغان پوځ په تیره له هوایي ځواک سره د نور مرستې ژمنه وشوه، د افغانستان دفاع وزارت د هوایي ځواک د هغو برخو یادونه کوي چې مرستې ته اړتیا لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانگزی د هوایي ځواک د اړتیا وړ تجهیزاتو طرحه په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو ته وسپارله.
زمونږ هلی ځای دا دی چې زمونږ ترانسپورت او د هلیکوپټر برخه کاملا فعاله شي. مونږ باید معلوموي هلیکوپټر ولرو، ترانسپورتي هلیکوپټر او ترانسپورتي الوتکو شتېر ډېر شي، او د دې نه وروسته بیا هغه برخې فعالې شي چې هغه تر اوسه نه دي فعالې شوې، لکه راکه چی دافیا وه، راکټ دافیا وه، او د مدافع هوایي هوایي الوتکې چې هغه کې بمبار کاری او د کاش په حمایوي الوتکې وي.
د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانگزی د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې وویل د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو هڅې باید ډېرې مخکې پیل شوې وای، خو د ډاډ ورکړ چې دای به ځانګړې پاملرنه ورته وکړي. ښاغلی ستانگزی یادونه وکړه چې د ناټو په غونډه کې دې مسلې ته خاصه پاملرنه وشوه.
در صحبت های سکرتر جنرال ناتو و همچنان یک تعداد زیادی از کشورها این موضوع اشاره شدند که به قوای هوایی افغانستان توجه بیشتر صورت بگیره، سرعت برای از او داده شوه، در اکمال آموزش و تعلیم و تربیه از او توجه بیشتر صورت بگیره. این یکی از نیازمندی های افغانستان است.
ښاغلی ستانگزی په روانو جګړو کې د ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ په برخه کې د هوایي ځواک ونډه خورا مهمه وبلله. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي چې د افغانستان هوایي ځواک په همدې اوسني ظرفیت کې هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې په پوځي عملیاتو کې ګډون کوي.
منګا دلته ماریبوی هلیکوپټرم لرو او ترانسپورتي هلیکوپټرم لرو، او ترانسپورتي الوتکې هم په دغه بوختي اوري پاوز سیو سلو سالوی تو سلو پانزوسو په شاوخوا کې پروازونه کوي ترانسپورتي او ماریبوی، او دې په څنګ کې منګا د کاش په الوتکې لرو هغه په کشتي ځا کې په خپلو وظایفو باندې بوختي دي.
افغانستان په تیر وخت کې غختلای هوایی او د هوایی مدافع ځواک درلود، خو ټول تجهیزات یې د کورنیو جګړو پر مهال له نورو ملي شتمنیو سره یو ځای لوټ شول. د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په کلونو کې هم په دې اړه له ناټو او نړیوالې ټولنې څخه زیاتې غوښتنې وشوې، خو عملی ګام پورته نه شو.
ومنودل چې د افغانستان دفاع وزارت د هوایي ځواک لپاره له ناټو د ترانسپورتي او نورو جنگي الوتکو غوښتنه کړې ده. په هرات ولایت کې البته په کروخ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته سوې چې په نتیجه کې د چارواکو په خبره یولس تنه افغان سرتیري وژل سوي دي. هڅه کوو چې د خپل خبریال سره تماس ونیسو، په دې اړه تاسو ته وروستي جزئیات درکو. پولیسو د کندهار په سپین بولتک ولسوالۍ کې د افغانستان بانک له څنګ څخه تښتول سوي په میلیونونو افغانۍ بیرته ترلاسه کړې. په دې باب د پولیسو تحقیقاتو له څلورو میاشتو راهیسې دوام درلود، خو پولیس وایي چې د سپین بولدک ولسوالۍ د افغانستان بانک د څنګ مخکینی مدیر چې دغه پیسې وړې وې په خپله خوښه افغانستان ته د ستنېدو فیصله کړې ده. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس مال پاسوال عبدالرحیم علي خیل وایي چې د بانک مدیر په داوطلبانه ډول یادې پیسې بیرته له بهره راانتقال کړي او دولت ته یې سپارلې. که څه هم د افغانستان بانک د سپین بولدک د څانګې مدیر سید احمد اغا په خپل اداره کې ځینې ستونزې د دې سبب ګڼي چې نوموړی د پیسو وړلو ته اړ کړي، خو پولیس وایي چې د موضوع په اړه تحقیقات دوام لري.
یوه بده پیښه د بولدک په ولسوالۍ کې چې هغه د بانک نه د پیسو ایستل و،
تاسو پجریان کې دا پیخه پیخه سو په دی اړه باندې د پولیسو هڅه او هاند دوامدار بجد درلودل ځکه دا پیسې شپږ او یا میلیون افغانۍ وي او دا د دې مظلوم ملت پیسې وي هغه هڅه په خپل ځای وي ولی په دغه وروستیو وختو کې د بانک مدیر په خپل باندې دعوت طلبانه شکل سره حاضر شوی ده هماغه پیسې د بانک له هغه سرغوچو سره د ټولې راوړې ستاسو په حضور کې نن بانک ته تسلیم شوې.
نږدې څلور میاشتې مخکې د افغانستان بانک د سپین بولدک د څانګې مدیر شپږ اویا میلیون افغانۍ له ډیورین پولی اخوا چمن شارګوټي ته انتقال کړی وي او دی هم له کورنۍ سره یو ځای تللی و. د یکشنبه په ورځ یادې ټولې پیسې د څارنوالانو د یوې ډلې او د مطبوعاتو په مخ کې بیرته د افغانستان بانک خزانې ته وسپارل سوې. د افغانستان بانک د جنوبي زون خزانه دار نور محمد خبریالانو ته وویل چې پیسې بیرته دولتي خزانې ته سپارل کیږي.
پیسې که از بانک بولدک بنابر ملحوظات برده شده بود، پس به اثر سعی و تلاش قمندان صاحب امنیه مقامات ولایت قندهار دوباره به دسترس بانک قرار گرفته است.
خو د افغانستان بانک د سپین بولدک د څنګ مدیر چې یادی پیسې ترلولو ورسته بیرته دولت سپارلی خبریالانو ته وویل چې د عدالت غوښتونکی دی او پر هغو کسانو د قانون د عملي کولو غوښتنه وکړه چې د لکبله د کار تار سوی. نوموړي د بانک د ځینو مامورینو اختلاس غیر قانوني کړنې او ځینې نور ته ګوته ونیول چې د هغو کنټرول یې تر خپل توان لوړ وباله.
قسم دې په زول جلال چې د ناخواله چې په دې واد کې دل کیږي یا په فساد کې یا په بل راز ضروري زینتم قبلولای هم دغه ناخواله چې زه ځاته ورسولم چې ډیر سخت وي یوازې نه سړی چې ماته دا هغه ځایسه ټټر وټکوي هغه جنرال صاحب عبدالرزاق خان ول هغه صاحب مجرم نه پیژندل کېږي چې دا کار کړی د ویاړ کار دی دا پیسې راوړي ملت ته ورک مال ورکوم اوس موږ غوښتنه دغه چې دا خلک چې ما سره ویډیو ست هغه ولسته د هغه محکمه غواړم هغه د خپل په جزا ورسیږي.
د سپین بولدک د بانک څخه د پیسو د تښتول کېدو پیښه د دې سبب سول چې د افغانستان بانک د جنوبي آسیا د رئیس دنده وځنډول سي او د پیښ سره په تړاو د بانک وطن کارکوونکي هم زنداني سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار لس بجې او څه باندې اولس دقیقې دي. د هرات ولایت په کروخ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته سوې چې په نتیجه کې د چارواکو په خبره یوولس افغان سرتیري وژل سوي دي. شاپور صابر نور جزئیات راکوي. صابر صاحب، حادثه کله سوې؟
بله سلام به شما و به شنوندگان رادیو. دوی که شما هم یادآوری کردین به گفته مقامات محلی که اصل‌الدین جامی معاون ولایت هرات میگه که شماری از سربازان اردوی ملی روز گذشته به کمین گروهی از مخالفان مسلح دولت که مستقیما از طالبان یاد میکنه آقای جامی اینا در ولسوالی کروخ در منطقه به نام خواجه چهارشنبی برخورد کردن که در نتیجه ای کمین به گفته آقای جامی 11 تن از سربازای اردوی ملی در ولایت هرات جان دادن و از آمار زخمی ها آقای جامی چیزی نمیگه. معاون ولایت هرات همچنان تاکید میکنه که تاکنون مشخص نیست که در حادثه روز گذشته طالبا هم تلفات داشتن یا خیر، اما تاکید بر این داره که مقامات محلی در ولایت هرات تحقیقات جدی به خاطر روشنایی بیشتر این حادثه و همچنان گرفتاری افرادی که دست به این عمل زده بودن اونا روی دست گرفتن و تحقیقات از اینا به زودی به مردم همچنان رسانه ها بازگو خواهد شد.
صابر صاحب، ده پیش مسئولیت تروسه چه منالی؟
تا کدام فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه به رسانه ها به دوش نگرفته و همچنان مقامات قل اردی 27 دفعه در قلب افغانستان که ما خان اطلاعات بیشتر شدیم گفتم تا کنون اطلاعات به دسترس ما به صورت دقیقی و ارائه نشده، بله تعدادی از افراد موظف شدن که محل حادثه برن تا چگونگی نوع حادثه مشخص بزنن و سپس اعلام بکنن به رسانه ها.
د ازادي رادیو خبريال وو په هرات کې ومردل چې د هرات ولایت په کروخ ولسوالۍ کې پرون په یو کمین کې یو لس افغان سرتیري وژل سوی دي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. اوس به نسیم شفق راتوي چې په کابل کې ورځپاڼه چاپ کړي.
پا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه او د سولې په روانو هلو ځلو کې د پاکستان رول د کابل چاپ د نن ورځې د ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې جوړوي. ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې داعش د ننګرهار پر خلکو محدودیت وضع کړی. د ورځپاڼې د ننګرهار د خلکو په حواله لیکلي چې دې کار دوی سخت اندېښمن کړي او باید حکومت ورته رسیدګي وکړي. ملي ارمان په دې اړه د داعش یا طالبان تر نامه لاندې یو تحلیلي مطلب هم خپور کړی چې پکې راغلي زموږ د خلکو د وژلو لپاره باید په یو لاس کې دوه چړې ونیول شي. د مطلب لیکوال ویلي د افغانستان خلک پوهیږي چې داعش او طالبان یوه تنه لري. اطلاعات روز غیر دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې افغان چارواکو په څرګنده وویل چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دې هیواد کې حضور لري. د ورځپاڼې د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال محمد خان له قوله لیکلي افغان حکومت هڅې کوي چې د داعش یا طالبانو په نوم د ټولو هغو ډلو پر ضد ودرېږي چې د نظام د کمزوري کېدو هلې ځلې کوي. په مطلب کې د اجرایه رئیس د مرستیال په حواله ویل شوي چې په ځینو سیمو کې طالبانو خپل سپین بیرغ په تور بدل کړی او یو شمېر پخواني طالب قمندانان اوس د داعش په جامه کې فعالیت کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې د سولې د روانو هڅو او په دې برخه کې د پاکستان د ژمنو د عملي کولو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې د جمهوری ریاست د یو ویان سید ظفر هاشمی له قوله راغلی چې ویلي دي افغان حکومت د سولې په برخه کې د خپلو ګاونډیو او ملګرو هیوادونو کړنو ته په تمه دی. هیواد د ښاغلي هاشمی په حواله لیکلي چې پاکستان تر دې وړاندې هم ډېرې ژمنې کړي خو مهمه دا ده چې خپلې ژمنې عملي کړي او اوس د ده په خبره د ژمنو د عملي کولو وخت رارسېدلی دی. هیواد په یو بل مطلب کې لیکلي چې د سولې خبرې به هغه وخت اغېزمنې وای چې په افغانستان کې جنگ بند شوی وای. او ویسا غیر دولتي ورځپاڼې د افغانستان د اجرایه ریاست له قوله لیکلي چې له پاکستانه ناهیلي شوي یو. د ورځپاڼې په همدې مطلب کې د جمهوری ریاست د مرستیال ویان په حواله لیکلي چې افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو په اړه مشخصه پالیسي لري او تر اوسه له هغوی سره د خبرو زمینه نه ده برابره شوې. ویسا په یو بل مطلب کې د سیډونکو هغه اندېښنې هم رااخیستې چې ویلي دي پاکستان د چین په ناسته کې د طالبانو له پلاوي نه د وسیلې په توګه کار اخلي.
لکه څنګه چې مو د ویسا ورځپاڼې په مطلب کې واوریدل افغان حکومت وایي پاکستان لا هم په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو له ملاتړه لاس نه دی اخیستی. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وایي چې په افغانستان کې د وروستیو ناکراریو د مخنیوي لپاره هم پاکستان هغه څه چې شایي همکاري نه ده کړې. له جاوید فیصل څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه له پاکستانه د افغان لوري د همکاري تمه څومره وه؟
د سولې پروسه کې موږ د هغوی د ډېر کار طرفدار وو. همداراز د مخالفینو د حملو په کمښت او د مخالفینو د تل څخه د لاسه اخیستلو په هدف موږ د پاکستان د صادقانه همکاري په هیله وو، ولې هغه څه نه دي شوي. اما بیا هم دا په هېڅ صورت په دې معنا نه ده چې ګواکې موږ نور له پاکستان سره همکاري ته لیواله نه یو. افغانستان حکومت همیشه د ښو اړیکو غوښتونکی دی، همیشه ښه اړیکې غواړي او اوس هم دې هڅه باندې کار کوي چې موږ له پاکستان سره ته یوه د دې وشه همسایه په توګه اوسېږو او له پاکستان څخه توقع لرو چې ښه همسایه اوسېږي او د افغانستان د سولې او امنیت په مسله کې خپل رغم درول چې لوبولای شي ویلوبوي.
پاکستان په تیرو کلونو کې په وار وار پر افغانستان باندې تورونه پوره کړي دي چې ګواکې ځینې طالبانو ته په خپل خاور کې پناه ورکړي په نورستان او کونړ کې. دغه یو بانه ګرځولې د همیشه راکټي حمله کړي دي یا ځینې نور اقدامات کړي دي، څه فکر کوي چې د دې کړکېچ د کمیدو لپاره په دې خاطر چې دغه د تورونو مسله حل شي څه اقدامات کول پکار دي د افغان حکومت لخوا دغه راز د پاکستان د حکومت لخوا څخه؟
زه فکر کوم نور هغه د بلیم گیم یا د ملامتولو د پروسه پای ته رسیدلی ده چې څوک څه کوي او یو پر بل تورونه سره ولګېږي. د افغانستان حکومت په پوره صداقت او د یو ښه همسایه په توګه باندې د کار له پیل څخه پر دې فوکس کوي. د پاکستان سره د شو اړیکو لپاره لار پرانستې ده، کار کړی وي. دا ټول توازن ده چې څوک تروریزم سپورټ وي، د چا په خاوره کې د بل په خاوره باندې فعالیت کېږي، د چا له خاورې څخه د بل چا د خرابۍ لپاره فعالیت سویری، دا ټول توازن ده. نور د هماغه خبرو به وخت پاتې رسېدلی دي. موږ ښکاره مسایل لرو. پاکستان په دې آګاه دی چې د افغانستان حکومت له هغوی څخه څه غواړي او موږ هم په دې پوهېږو چې د پاکستان توقعات څه دي. پر هغو ټول موارد یې بحث سویری. د پاکستان مسله چې مهمه ده او هغه د اړیکو د سمون سره مرسته کوي او هغه افغانستان او پاکستان یو د کول سره کومک کوي، هغه دا ده چې د خبرو پر ځای عمل وسی او په عمل کې ثابت چې ګواکې د ځل همکاري یوازې خبرې نه دي، یوازې تلیستل نه دي، یوازې د وخت ضایع نه ده، بلکې په عمل کې هم د څه ثابتولو وخت رسېدلې دي. او په عمل کې هم غواړو چې
په دې وروستیو کې په افغانستان کې ناامنۍ زیاته سوې ده. په بېلابېلو ولایتونو کې څه پلان شته د حکومت په سطحه د دغو ناامنیو د مخنیوي، د غرض د وسلوالو د تصفیې لپاره؟
ناامنۍ شته او د دې ناامنیو لمن یا کچېرې اوس پیشنې ته ولاړ شو، مخنیوي ته ولاړ شو، هغه کلونه لري، ځکه چې لا وخت څخه موږ په دې پوهېدلو د افغانستان حکومت، مخکنی حکومت په دې پوهېدی چې په 2014 کې خارجي سفیر له افغانستان ووځي او امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل کېږي. بینان د هغوی یو څلور څلوېښت زره سرتېرو خالي ځایونو ته چاډه کېږي او د هغوی ټکنالوژي مصارف چې موږ یې اوس نه لرو. اوسنی حکومت پلان لري د هېواد په مختلفو ساحو کې کار کړی دی او مشخص امنیتي وزارتونه په دې مصروف کې چې په اوسنۍ امکاناتو او پشته قواوو سره تر ممکنه حده پورې امنیتي حالت تغیر وکړي. یو شی دی چې موږ هر کال د بهار په وخت کې هم د ګرمۍ سره رسېدلو سره د مخالفینو لخوا د حملو شدت تجربه کړی دی. مشخص سږ کال هغوی ځکه کوشش کوي چې سولې خبرې پیل کړي، رسمي خبرې په هغه کې ځینې امتیاز ترلاسه کړي. اما حکومت په دې خبرو کې هېڅکله په دې خاطر چې هغوی حملې زیاتې کړي امتیاز نه ورکوي. حکومت یې برخې ته متوجه دی او په امنیتي برخه کې قانونه تر لاسه لاندې چې په عملي کېدلو سره به یې له خیر سره وضعیت تغیر وکړي. اما دا هر څه وخت ته اړتیا لري. موږ لا هم درو څخه تر نورو میاشتو پورې وخت ته اړتیا لرو چې اساسي تغیر په دې برخه کې نه رامنځته شي.
دا ستاسو په خبرو کې د امتیاز خبره یاد سوله. کله چې وسلوال سوله غواړي بیا جنګ ولې کوي او څه ډول امتیاز غواړي دا کسان؟
سر مسله په همدې کې ده. کله چې د پاکستان سره د همکاري خبره هم موږ کوم هم دا ذکر کوو، که چېرې پاکستان رښتینی او واقعي همکاري کوي نو باید حملو کې کمښت راغلی وای، حملې زیاتې شوي نه وای، زموږ ولسوالۍ سکوت نه وای کړی. د دغه څخه موږ ته معلومېږي چې د پاکستان همکاري هغسې نه وه څومره چې موږ توقع کوو. بله مسله کله چې مخالفین پر یوه لاسه سولې خبرې کوي، نسي کېدای چې په بل لاس کې هغوی ته حملو ته شدت ورکړي او افغانان دې ووژني او کوشته خوندې وکړي. دلته ضروري ده پیغام همیشه واضح وو د جمهور رئیس او د اجرایه رئیس تاسو باید له مخکې څخه ورته خبر است. پیغام را و چې که چیرې وسلوال مخالفین افغانان دي، که چیرې وسلوال طالبان د پردیو په اشاره باندې مخته نه ځي او هیله لري چې د سولې خبرې وکړي، د مذاکراتو له لارې څخه خپل اهداف چې دي هغه لاسته راوړي، بینام دوی باید د خلکو وژنې ته د پای ټکی کېږدي. د فتن د خلکو وژل بس کې، ځکه د خلکو وژل او د سولې خبرې دواړه په یوه وخت کې نه شي کېدلی.
د اجرایه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل و.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پرم دغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د دولو سو ساتونو لپاره اوریدل سي. تاسو وو سازادي رادیو ته وژیست. د خوست ولی وی چې د ځوانانو لپاره د لازمو کاری فرصتونو کموالی د دې سبب سوی چې د دې قشر زیاته برخه نشو ته مخ کړی. تفصیل د نجیب الله الخیل پر پټ کې.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو نشتون، نالوستوب، خپل اولادونو ته د کورنیو نه پاملرنه، غریبي او نورې ټولنیزې ناخوالې د دې لامل شوي چې د ځوانانو د پام وړ برخه نشو ته مخه کی. یاد سرګندونې د یکشنبې پر ورځ خوست والي حکم خان حبیبي د نشه یي توکو پر ضد مبارزې نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړې.
افغانستان یو ځوان هیواد ده. 80% وګړي ځوانان دي او بدبختانه سي نشه یي توکو په برخه کې چې کوم قشر دي متضرره کوي هغه هم ځوانان دي. بنا بیکاری، ناپوهي، د کورنیو عدم توجه، فقر، غربت دا هغه عوامل دي چې مخدره توکو باندې اخته سي.
د نشه یي توکو پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې ټینګار وشو چې باید د نشه یي توکو د بدمرغه پدیدې پر وړاندې ټول کسان په ګډه مبارزه وکړي. د خوست ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان ویل چې د کلیوالي ځوانانو سربیره د امنیتي ادارو د سرتیرو لیکو او د ښوونځیو زده کوونکو ته هم نشه یي توکو لاره پیدا کړې ده.
رئیس صاحب امنیت ملی خپل اړوند مراجعه وته وظیفه وسپري چې په سیمه کې د موادو خضرو
د خرڅولو مرکزونه په نخه کې هغه فیرس کې او د امنیت قمندانۍ کشمیر ولنه هم په دې کې کومک سره وکړي.
د خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت ویل چې له نورو ادارو سره په همغږي توبې د مخدره توکو د خرڅونکو او قاچاقبرو پر ضد مبارزې کمپاین پیل کړی دی.
ټولو خوسمیشتو ته مې اعلان کړی دی چې د دغې ناوړه پدیدې په منځه وړلو کې د پولیسو سره کلکه همکاري وکړي تر څو موږ وکولی شو لکه څرنګه چې کرکیله په صفر کې زر ده همدا رقم قاچاق استعمال او ترافیک هم په صفر کې زر کړو.
یاد دی وی په نړۍ کې 268 پته ډول نشه یتو کې موجود دي چې د توکو نړۍ یو ستر بشری کرکیچ سره مخ کړي. اوس مهال په نړۍ کې 200 میلیونه وګړي په نشه یتو کې روږدي دي چې خواوشا 3 میلیونه په افغانستان کې دي.
لسنیمه بجې سپې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجی صفای نوري.
د پروان په بیان سیمه کې د امریکایي ځواکونو لخوا د یو پخواني جهادي قمندان د وسلو او مهماتو زیرمې ته له انفجار ورکولو وروسته د دغه پخواني جهادي قمندان ملاتړو د دې ولایت په مرکز کې مظاهره کړې. د امریکا دفاع وزارت وایي دوه تونسي اتباچې نږدې لس کاله د افغانستان په بګرام زندان کې تیر کړي تونس ته سپارل شوي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان بانک د نمائندګۍ پخوانی مدیر 6 میلیونه اغلا شوې پیسې حکومت ته وسپارلې. د پاکستان پوز پرون ادعا وکړه چې په قبایلي سیمو کې په هوایي حملو کې درویش افراطي وسلوال وژلې دي. د عراق په لویدیز انبار ولایت کې پرون د تشدد په پیښو کې 13 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د یونان صدر اعظم الکسیس سپرایس پرون شپه اعلان وکړ چې په راتلونکو شپږو کاري ورځو کې به د دې هیواد بانکونه بند وي او د پلازمینې اتن لرو کوڅو کې به تلاشي کیږي سو د پیسو د ایستلو مخنیوی وشي. او زرګونو مظاهرچیانو پرون هم د ارمنستان د پلازمینې روان د مرکز په باغرامیان چوک کې خپل مظاهرو ته دوام ورکړ او د پولیسو له هغې غوښتنې څخه یې سرغړونه وکړه چې له هغه ځایه د وتلو امر یې ورته وکړ.
مهمو خبرونو سرخطونه مولا آزادی رادیو اوردل. دا او نور خبرونه په تفصیل د آزادی رادیو پر وی پانه ولولې چې ادرس یې azadiradio.com. په کونړ کې د روغتیا ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د مور ماشوم د مړینې اندازه کمه شوې ده. روح الله انوري په خپل رپورت کې دا مسله څېړلې.
د کونړ د عام روغتیا رئیس ډاکټر اسد الله فضلی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویل پوخا د هیواد د نور برخو په څیر په کونړ کې هم د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې پیښې زیاتې وي خو اوس یې تر ډیره پورې مخنیول شوې ده.
زموږ ارقام وښودله چې په تیرو شپږو میاشتو کې د الله فضل په رسمي شکل سره یو د پوتې واقع د خزمنه نه درلوده. هغه چې په ملي سطح باندې دا تعداد 320 په 1 لک ولایتونو کې قبول شوه ده، مګر په کونړ کې خدای پدې چې موږ کلینیکونه په ټولو ځاهو کې لرو، لري پروتو علاقو کې لرو او ځانانه په خپل اکثر کلینیکونه کې شته ده. نو د الله فضل د سند موږ زیاته حل ده.
خاغلی فضلی وای دوی وکولې شول چې په اکثر روغتي مرکزونو کې خزینه کارکونکو په دندو او ګماري او همدارس خلکو ته د ماشوم او مور د خوندیتوب پاړه عام پوهاونه وکړي.
معنا دا ده چې د خلکو اعتماد په کلینیکونو شته ده، مراجعین زیات دي، د خزو مراجعات تقریبا 80% ده، نارینه او 30% ده. معنا دا چې دا پر د عوامو سره اوس نشته چې دا نارینه ډاکټر ده، دا ځانه ډاکټر ده.
هغه وای په کومو روغتي مرکزونو کې چې خزینه کارکونکو کې نشته، د هغوی د کمی پوره کولو د پاره یې د نرسنګ او قابلیت روزلو په خاطر 2 کلن کورس جوړ کړی دی. د روغتیا کارکونکو وای چې اوس هم په افغانستان کې په 1 لک ولادتونو کې 300 خزي یا نوي زیږیدلي ماشومان مري او باید چې د طبي اسانتیاو د زیاتوالي برابرولو سره د مور او ماشوم خوندیتوب ته ځانګړی پام وشي.
د لوګر ولایت ازری ولسوالۍ دومره نه امنه ده چې لتیرو اتو کلونو راهیسې لاره بنده و. خو د افغانستان د فواید عامه وزارت د دې ولسوالۍ ته غزیدلې لارې د جوړولو فیصله کړې ده. تفصیل د داود تپان په راپور کې اوریدلی سي.
د ادری ولسوالۍ د سړک جوړېدو دغه چارې چې د فایدامه وزارت په مالی مرسته او دفاع وزارت په امنیتي همکاري رسمن پیل شوې، تر درې میاشتو به د دغې لارې د باسلو چارې بشپړې شي. د فایدامه وزیر انجینر محمود بلیغ چې په دې پرانیسته کې برخه درلوده، د یاد سړک د جوړېدو او چارو په اړه وویل:
اولین بار است که بعد از فکر میکنم 14 سال ای سړک د پلان میوفته.
لومړی وار دی چې په تیرو 14 کلونو کې دا سړک په پلان کې و چې جوړ شي، خو تر اوسه پورې کار نه و پرې شوی. خو په دې وروستیو دوه درې کی مهاڅه وکړه چې دفاع وزارت، امنیت شورا او پیدامي وزارت په همغږۍ د دې سړک چارې پیل شي. د دې سړک ټول لوجستیکي کارونه د پیدامي وزارت په واسطه ترسره کیږي او امنیتي مسولیتونه د دفاع وزارت په لاس کې دي. نوموړي دا وویل چې د دې لارې په جوړېدو سره به د ازر ولسوالۍ د خلکو ټولې هغه ستونزې چې له تیرو اتو کلونو راهیسې ورسره مخ دي، حل او هوارې شي. دا سړک د پرانیستې په دې غونډه کې د لوګر قومي مخور او ولایتي شورا غړي او ولایتي اداري کسانو برخه درلوده، هم د دې سړک په جوړېدو خوښي وښوده. د لوګر والی علیم پیدای د سړک د پرانیسي پر مال وویل چې د دې سړک جوړېدل د لوګر لپاره یو نمنوي پروژه ده.
دا د ملکی او نظامی ارګانونو ترمنځ د مشارکت یو لمړنۍ په لوګر کې لمړنۍ نمونه پروژه. دویم، دغه پروژه د دواړو امنیتی و ملکی ادارو په خپل امکاناتو، په خپل وسایلو، په خپل منابعو باندې دا تر سره کوي. دریم، دا دی لوګر ولایت دی ولسونو هغه دی کلونو کلابندۍ خلاصوي او ولسونه کولای سي خپل مشکلات حل کړي.
نوموړي زیاته کړه چې د دې سړک جوړېدل د لوګر لپاره یو ښه زیری دی او په نږدې راتلونکي کې به د لوګر لپاره نورې د بیا رغونې ډیزاین شوې او ترتیب شوې پروژې هم پرانیزي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
خان محمد زاهد له هلمند لیکلی د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه کوي چې جنگ ودروي او سوله وکړي. عبدالمنان بیا له ولسمشر نه غوښتنه کړې چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت ټول بندیان خوشي کړي. عبدالله د افغان بیا د افغانستان د دفاع وزارت هغه غوښتنه پر ځای ګڼي چې له ناټو یې د جنګي او نورو ترانسپورټي الوتکو غوښتنه کړې ده. د لیکلي چې له دې سره به افغان ځواکونه په مستقلانه ډول عملیات وکړي او تلفات به کم سي. ورته خبره مجیب رحمان کریمی له نورستان لیکلی دی، وایي د دغو الوتکو له ترلاسه کولو سره به د افغان قواو تلفات کم سي او دوی به په ځان بسیاسي. محمد ایوب لیکلی چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په هیروینو د اخته کسانو شمیر زیات سوی دی. سمیع الله حلمی تندر له پکتیا لیکلی چې د څمکنۍ ولسوالۍ په الواړې سیمه کې اوس هم د طالبانو او افغان قواو ترمنځ جګړه روانه ده. د لیکلی چې په دې وروستیو کې دغه ولسوالۍ نام نه سوې ده.
ورستی اوریدونکي په پکتیا کې د ناامنیو په اړه خبره کړې وه. په دې خبرونه کې دا راپور تاسو واورئ چې د هرات ولایت په کروخ ولسوالۍ کې پرون په یو کمین کې 11 تنه افغان سرتیري وژل شوي دي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. خو تر هغه مخکې یو رپورټ لرو. د پاکستان پوځي چارواکي ادعا کوي چې هوایي ځواک یې پرون افغان پولي ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلولو پر مرکز نو هوایی حمله کړي چې په نتیجه کې دروشت محلي او بهرني وسلوال وجل سي وي. تفصيل د زبیح الله شفق پر رپورت کې.
د پاکستان پوځي مقامات دا کوي چې جنگي الوتکې افغان پولیس سرما د خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې تازه هوایی بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغو سیمو کې میشتو وسلوال ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په خبر کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د یکشنبې پر ورځ د خیبر او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه درویش وسلوال وژل شوي دي. دوی همداراز وایي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګه همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلې، مهمات او د وسلوالو مرکزونه هم له منځه وړي دي. په خبر ایجنسی کې یو با خبرې ځای سرچینې د نوم غږ خبرولو په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې ایجنسی په لری پرتو سیمو کې د جنگي الوتکو د بمباري پخله وکړ، خو زیاته کړه چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د سنتیو د نشټوالي لامل د وژل شو وسلوالو د شمیر او هویت پړس نه شي ویلې. پاکستاني ځواکونو د تیر کال جون میاشت راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضربیا ځپنامه عملیات پیل کړي چې تر اوسه پورې دوام لري. پاکستانی پوځیانو د عملیات تر غیر وروسته خبر ایجنسی ته وغځول چې پاکستانی طالبانو د همدې کال په دسمبر میاشت کې د پېښور پر پوځي خونځي برید وکړ او په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 150 کسان وژل. د پوست په وینا دغه عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان او خبر ایجنسی 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. په دغه دواړو قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو له امله لکونه خلک بې کوره شوي چې لا هم د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند تېروي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې د ټلیفوني شبکو د اسانتیاو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو په ورتګ د بندیز له امله لا تر دې دمه خپلواکو او سیمه ییزو سرچینو د پوځ د اداره پخلی نه دی کړی.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي رادیو نه.
له لوبو له میدانه
د آزادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو د روژې مبارکه میاشت نو هیله ده چې له سپورت کولو پاتې را نشئ، ځکه چې په دې میاشت کې د سپورت او تمرین مخته وړل ستاسو د بدن اضافي وزن راکموي او ډېرې ناروغۍ مو هم له منځه وړي. نو تل کوښښ وکړئ چې سپورت وکړئ. د دغه پروګرام لپاره مو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د پخوانی لوبغاړي ځینی اداوی او شکایتونه راخستي او همدارس د تکواندو د ملي ټیم د روزونکو سره مو مرکه کړې ده. تر هر څه مخکې برا شو د فوټبال رپورټ. د افغانستان د فوټبال پخوانی لوبغاړي یو ځل بیا له فوټبال فدراسیون وغوښتل چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د فوټبال د ملي ټیم او لوبغاړو د مارچ په وروستیو کې استعفا وکړه او دوی په استاجتوب اسلام اميري اوس ویلي چې غواړي ملي ټیم ته ورشي خو ستونزې باید هواري شي. د فوټبال فدراسیون وایي د لوبغاړو په اړه بخپل روزونکو وضاحت ورکوي خو کارپوهان ټینګار کوي کورنۍ لوبغاړو ته هم باید جدي پاملرنه وشي. دا په مخکې یو رپورټ.
تیم ملي افغانستان نیست و تیم ملی افغانستان عالی تیم ملی جرمنستان جوړ کړه.
دا د افغانستان د ملی فوټبالر اسلام الدین اميري هغه غږدی چې له ملی ټیم نه تر استعفا څو میاشتې وروسته پورته کړی دی. ښاغلی اميري وایي د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو جرمنی روزونکو او ژباړن د ټولو لوبغاړو په سر مقرر کړی چې کورنۍ لوبغاړو ته هیڅ پام نه کوي. دا وایي چې له ملی ټیم نه د او شپږ ملګرو یې د همدغو روزونکو او بهرنیو لوبغاړو د ناسمې رویې له مخې استعفا وکړه. امیری ویل دوی تر بهرنیو لوبغاړو ډیره ښه لوبه کوي او که د روزونکو ستونزه د فدراسیون لخوا هواره شي بیا به ملي ټیم ته لوبي وکړي.
هیڅ بازیکنای داخلي را کوم چانس نه میداد.
دی وایي هیڅ یو داخلي لوبغاړي چانس نه ورکوي. دا روزونکو یو ژباړن چې له بهر راغلي د ټیم ترمنځ ډلې جوړولې. تاسو په خپل شاهد یاست څو ورځې مخکې هم دغه ملي ټیم چې ولس وړ لوبغاړي له بهر راغلي وو د سوری په وړاندې شپږ صفر لوبه وبایلله. مونږ تل د فوټبال فدراسیون غواړو ځینې لوبغاړي چې په واسطو راغلي او ورتیا نشته پکې دوی یو روزونکو پلاوی د تبدیل شي. مونږ به هغه وخت بیا ملي ټیم ته راشو.
باید تبدیل چا وخت باز مو د ټیم ملي بیایم.
لا امیر سره یو ځای چې هغه وخت ملي ټیم کپتانو د می په ورسته ورځو کې مرتبا فایز، بلال ارزو، رفی بارکزای، حشمت بارکزای، امرالدین شریفی او فرزاد اتای هم له ټیم سره مخه ښه وکړه. دوی هغه لوبغاړي و چې د جنوبی اسیا د کپ په ګټلو کې تر ټولو ښه رول ادا کړی و. په خپل اميري د هند د ګوا او د امپو ټیمونو لپاره لوبي کړي او په 2013 میلادي کال کې د ټول هند په کچه د غوره فوټبالر جایزه وګټله. خود فوټبال فدراسیون وایي چې روزونکو په خپل کار خپو هیږي او په دې اړه هغه واک لري چې څه ډول کار مخته یوسي. خود اوسنۍ ستونزو په اړه به هر څه د جرمني روزونکو تر وضاحت وروسته روښانه شي. خود ورزشي چارو پوهان وایي چې د فوټبال فدراسیون باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. د ورزشي چارو کارپو غلام رباني ازادي راډیو ته وویل کوم لوبغاړي چې اوس په ټیم کې دي کده لري شوی لوبغاړو په نسبت خوي نو د مترز لوبغاړو اړو ادات سمانه ده خو که برعکس وي باید روزون کې جدي جواب وایي.
در صورتي کې مربي دلیل قانع کننده برای ازي کې
کچیرته د ملي ټیم روزون کې د دې لپاره قانع کوونکې دلیل ولري چې له تخنیکی په لاره هغه لوبغاړي چې د دوی پر ځای انتخاب کړي یا له دوی خو نو بیا د لوبغاړو ادا بي ځای ده. کچیرته بیا دغه لوبغاړو پر ځای ټاکل شوی فوټبالران کمزوري وي نو بیا ادا سمه ده. ټول مسولیت روزون کې ته متوجه کیږي. باید د دې ستونزې تخنیکی علت له روزون کې وپوښتل شي.
دلایل فنیش پرسیده شوه.
د فوټبال په ملي ټیم کې ورسل هغې لانجیر او خطی چې د فوټبال فدراسیون یو جرمنی روزن کې سکلیزچ د ملي ټیم سر روزن کې مقرر کړ او د هم لوروپا نه افغان لوبغاړي ټیم ته راوستل. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لوبغاړو په اړه دا لانجی په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د ملي ټیم لوبغاړي شاوخوا یوه نیمه میاشت وروسته له جاپان او بیا له سنگاپور سره د 2013 کال د نړیوال جمهوراوي لوبې کوي. دغه ټیم په دوه لومړیو لوبو کې یوه د سوریې په وړاندې شپږ صفر وبایلله او بله یې د کمبودیا په وړاندې یو صفر وګټله. په ریپورت کې مو د فوټبال د ملي ټیم د پخوانیو لوبغاړو د شکایتونو په اړه وضاحت واورید. اوس به راشو د تکواندو ملي ټیم شکایتونو ته. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم روزونکی وایي چې لا یې هم د ټیم ستونزې نه دي هواري شوي. بشیر ترکی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې که څه هم د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د دوی د ستونزو د هواري لپاره ژمنه وکړه خو ستونزې نه دي هواري او که دغه ستونزو ته جدي پاملرنه ونه شي نو بیا به اعتراضونه وکړي او د تحسن خیمې به ولاړې کړي.
مننه. کله چې ولسمشر لومړی متحسن کنندگان په خیمه کې راغله هغه موږ سره ژمنه وکړه چې دغه تاسو ټول دغه ستونه چې برحق او قانوني وسی موږ د قانون له لحاظ نه دغه حل کوو. متاسفانه چې ماون دول رئیس جمهور بعد لمغینه چې هلته په خیمه کې راغله نور موږ خپل ماون صاحب هیڅ تروسه پکې نه ده لیدلی او هغوی هم داسې یو کار ونکړ چې هغه ورزش لپاره ګټمن اوسي. متاسفانه دلته په افغانستان کې اوس دغه ټول ادارات په سرپرستۍ په حالت کې ده. غوښتنه هم ده د رئیس جمهور نه چې اول خو دغه د تربیت بدني رئیس مشخص کړي چې هغوی خپل هغه لایحه د وظایف وپیژني او خپل دغه موږ مشکل د ناپوهو خلکو د دوی د هغه نه دغه مشکل ته موږ رسېدلي یو. موږ خواست موږ هغه آرزو هم دغه ده چې دغه سیاسي جنگ چې اوس په ورزش کې روان ده دغه انشاءالله چې حل شي ټول مشکلات حل کیږي.
ښاغلی ترکی یو څه بل په افغانستان کې خو لکه څنګه چې ټول پویږي دا د جرګو وطن دی تاسو خپل هم له دغو کسانو سره چې تاسو په مقابل کې درېدلی دي مثلا د تکواندو هغه بل موازی فدراسیون چې موجود دی یا موجود وو د هغو له مسؤلینو سره مخابرې کړي دي نه مو دي کړي ولی یو لاس نه کېږي بلاخره چې تکواندو ته نجات ورکړي دا سیاسي لوبي خو به کېږي په افغانستان کې به دا روان وي.
مننه فنیزه صاحب بهتره معلوم ده چې یو نهاد چې په دموکراتیک شکل چې انتخاباتي بره ولري نو هلته بیا جرګې بې مفهومه وي. موږ هغه خپله انتخابات هم ترسره کړه اوس موازی فدراسیون نه لرو. متاسفانه دوه درې اشخاص دي چې هغوی غواړي چې د هغوی نه یو څه خلک حمایت کوي هغه هم ورزشکاران نه ده البته ورزشي نهاد ده المپیک کمیته د هغوینه هغه کوي حمایت کوي. متاسفانه اوس خو دغه انتخابات ترسره شو د طرف نجیب الله اسکندر پایز رئیس شو دا د هغوی د خونه موږ ته مشکل نه ده. مشکل اساسي موږ د دولت مشکل ده چې هغه قانون نه تطبیقوي. کله چې دغه قانون تطبیق شي انشاءالله چې هیڅ مشکل نه تر کله پورې موږ په جرګې باندې خپل مشکلات حل کړو. موږ مشکلات هغه وخت حل کیږي چې دغه انتخاباتي مسایلو کې قانون تطبیق شي چې متاسفانه په افغانستان کې ډېر مشکل ده.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي لکه څنګه چې ټول خبر دی اوس وخت یا په افغانستان کې نشته یا تمرینونه نه لري نو بلاخره په دغه یو حالت کې به چې اولمپیک هم را نږدې دی د تکواندو سرنوشت بلاخره ضرب صفر نه کیږي که څنګه؟
والا په افغانستان کې هم د اوس په ټول کې ورزش ضرب صفر ده. تکواندو خو پیده تر څو پورې چې دغه تاسو بهتره معلومه ده چې په هر ارګان کې رهبریت چې سالمه نه اوسي همدغه مشکلات منځته راځي. موږ خواهش بیا هم د رئیس جمهور نه ده چې باید د تربیت بدني رئیس مشخص کړي. کله چې د تربیت بدني رئیس مشخص شو دغه مشکلات ټول مرفوع کیږي. دې لپاره چې دغه ټول مشکلاتو لپاره قانوني مسایل شته اساسنامې شته دي بیا هیڅ چا نشي کولی چې سرکشي وکړي تر څو پورې چې رهبر دی او نهاد سالمه ونه اوسي رهبري سالمه ونه اوسي. دغه مشکلات په افغانستان په ټول ارسو کې شته دي بیا په ورزش په هغه کې بيخي ډېر ده.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپاره.
د پکتیا ولایت د زادو ته خبرې کوم. از الته په ولسوالۍ کې پولیس یم. دا دوه جمې مخکې موږ د زادو ته تلو د ګردې څخه الته په لاره کې موږ لښکته کړل. لس نفره په غوږ کې دوه نفره را شهیدان کړل او هغوی بېرته را پرېښودل. موږ نه پوهېږو د دوو ولسوالیو په منځ کې چې موږ پولیس وژل کېږي په ول کېږي څوک پوښتنه نه کوي، نه یې دولت پوښتنه کوي، نه یې دا قانونه پوښتنه کوي. ایران دې قانون
خبر کوم د گیزا ولسوالی وسط سکوت فعال کې د ولسوالی ته وسط طالبان نور رسیدلی دي. ماښام جنگ ورته وي که حکومت جر د جر اقدام نه وکړي گیزا به سکوت.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. قدرمن اوریدونکو سلام، روژه څنګه در باندې تیریږي؟ وای ځینې متقی رشوت خوړل اوس په روژه کې د ماښام له اذان وروسته رشوت اخلي. وای د ورځې مو روژه خرابیږي. ګورئ، ماښام به له خېټو سره پام کوئ او د ورځې به له خلو سره، چې لکه د حکومت خاین مامورین کومه خرابي در پېښه نه کړي. د خپرونې په پیل کې مو د ترافیکو د زاړه افسر له هغه درسه خبروو چې ځوان افسرانو ته د ډرایورانو د ویرولو چلونه پکې ورزده کوي.
د ترافیکو د تنظیم نوې افسرانو غواړم تر هر څه مخکې مو یو مهم ټکی ته پام راوړم، او هغه دا دی چې په څه ډول کولای شو ډرایوران وویرو. د ډرایورانو ویرول د ترافیکو په نظم برقرارولو کې یو مهم اصل دی، ځکه تر څو چې ډرایور ونه ویریږي تر هغه به غیر قانوني حرکتونه کوي او تل به د قانون ماتولو هڅه کوي. نو له همدې امله باید لومړی دا زده کړي.
اجازه ده صاحب چې یو پوښتنه وکړم؟
وکړه.
صاحب، ډرایوران خو اوس هم ډیر ویریږي، او چې کله هم له لرې سپینه پیکداره خولۍ وویني نو په ځان شش کلمې چوفکي او داسې ورېږدي چې ته به وایې د ملاریا تبې نیولی دی.
پوهېږم، خدا ولې
نه پوهېږم.
دا ځکه چې هغوی موږ ویرولی دي، او له همدې امله که یو بېګنا درېور ته کوم د ترافیک موظف دوه سوه کنځلې هم وکړي نو سوړ نه باسي. ان چې کله ناکله خو یې یو نیم افسر له سیټه لاندې را وغورځوي او له سوکانو او لغتو لاندې داسې خمیره کړي چې زاره یې او زړونه یې نیمه دنیا واوري.
وبخه صاحب، نو دغه کار قانوني دی؟
نه، خو د قانون د تطبیق لپاره دغه ډول غیر قانوني کړنې هم پکار دي. ګورئ، که ډرایور ونه ویروي نو ډرایور به تاسو وویروي، او دومره به درڅخه بې پروا شي چې بیا به مو یوازې هماغه شپږ زره افغانیو تنخواه ته کینوي. لکه دا اوس خوندې به نه وي چې د یو واړه خورځابط تنډه هم تر وویني نو بیا سلګون لکه د ګوګړ غوندې تاو د ګوتو په منځ کې ورته نیولی وي.
خا خا، دا دومره ژر ژر چې سړي ته پیسې را باسي دا د ویرې له امله دي.
نو ته څه وایې؟ چې په موږ یې زړه خوږیږي او یا یې هم د ثواب لپاره راکوي، چې ونه ویریږي تش سلام به هم درته وانهچوي.
ښه نو صاحب، په څه ډول به یې وویرو؟
هلکه، ته هم لکه چې لکه دما غوندې د پیسو ډېر شوقي یې، داسې دم په دم سوالونه او پوښتنې کوې.
صاحب، چې د پیسو شوقي نه وای نو ټوله ورځ مې د دوړو او ګردونو د تنفس کولو شوق مې هېڅ کلام نه کوه. بیا چې پرته له هغه لمر یخنۍ ته درېدل او د زورورو لغتې او څپېړې خو لا هم پکې وي.
نو د ویرولو لپاره یې څو شیان دي چې تاسې ترې کار اخیستی شي. لومړی یې جواز سیر دی، دویم یې لایسنس دی، دریم یې د موټر د کمپنۍ رنګ دی، څلورم یې چپشت رنګ دی، پنځم یې د ډرایور روغتیایي حالت دی، همدارنګه عاقب نمایني نمبر پلیټ دی.
صاحب، پاره نه هم ویرولی شو، ځکه چې اوس خو زیاتره د نر بچیان د جنګي وسایط وارنونه په خپلو موټرو کې نصبوي.
هو بالکل، اوس خو مو چې بله بانه ورته جوړه نه شوه
په بې ګوشکیو موبایل هم ویرولی شي او پیسې
اخیستلی شو.
Yeah.
وای خ کار هغه دی چې مسولیت کم او ګټه زیاتوي، لکه صاحب نظری. نو موږ مو هم د صاحب نظر بلو ژوند ته بیایو او لږ مو د صاحب نظرۍ له برکتونو خبرو.
بلو ماما څه کوي؟
زویا نادافی مې پیل کړه، څوک نو خېټه ډوډۍ غواړي.
قصابي دې ولې پرېښوده؟
بارانه زویا، چې رښتیا درته ووایم نو یو خو یې کار سخت و او بل چندان ګټه هم پکې نه وه. ما ویل راځه نادافی به هم وازمایم چې په دې کې څه کېږي.
بلو ماما، ګمان نه کوم چې دا وړۍ به هم شړۍ کې کوم بل د ګټې وټې کار به دې کتلی و.
ګورم به زویا، که یې غریبي نه کوله دا به هم پرېږدم، یو بل کار به راونیسم.
ښه نو، خدای دې کامیابه لره.
له تاسې دوستانو سره.
وسړیه، هغه ډنډس ته څه کړ؟
ښځې، هغه خو مې خرڅ کړه.
ولې؟
په نادافۍ کې هم چندان ګټه نه وه او بل خو یې کار ډېر سخت و او مردار و.
څنګه؟
خو ټوله ورځ به مې ډنډس په اوږه او ډبیلۍ په لاس په کوڅو کې همدا چیغې وهلې چې مالوچ وټکوئ، مالوچ وټکوئ.
په ګرځېدو کې دې هم ګټه وه او په نارو کې دې هم؟
څنګه ګټه مې وه؟
په ګرځېدو کې دې ورزش کېده او په نارو کې دې ږغ صافېده. ما به دې ږغ عین له بلې نایې نه هم اورېده. او بیا خو د ډنډس ږغ هم څومره خوند کوي.
که دې ډېر خوښېږي چې درته وایې خلم.
او ډېره بېکاره یم که نه، دوې میاشتې نور به نو الله چې ستا د نادافۍ جامې ووینځم.
بیا نو ماته فرمایشونه مه راکوه.
له دې وروسته به څه کوې؟
ښځې، پیادګي مې پیدا کړې ده. په شوبه کې به کرارې په څوکۍ ناست یم او دروازه به وازوم او پورې کوم. دا دومره وخت ستومانی به مې ووځي.
ځه، په دفتر کې به له غټو خلکو سره هم بلد سې. دا سپینه چپنه دې څه ته اخیستې ده؟
ښځې، د ډاکټرۍ لپاره. له دې وروسته ډاکټري کوم.
ته څه وایې وسړه؟
رښتیا درته وایم.
خدای دې د خلکو خوارانو خیر پیش کړي. ګمان نه کوم چې کوم یو به ژوندی درڅخه ولاړ سي.
چې ناروغ جوړ درنه لاړو نو پوه شه چې ډاکټر نه یې. تا اورېدلي چې له ډاکټره څوک روغ راغلی وي؟
ګوره وسړه، راځه له دې ډاکټرۍ نه تېر سه، یو بل کار وکړه.
خیر ښځې، ګورو به.
بلو ماما څه کوې؟ دا پیته دې څه ته اخیستې ده؟
زویا، یو ساختمان مې تر کوم.
ساختمان څه ته وایي و بلو ماما؟
او زویا، ساختمان ودانۍ ته وایي لیونیه.
ګوره، انجینر شوی لا نه یې خو ژبه دې بدله کړه.
ګوره زویا، چې ژبه بدله نه کړي بیا څوک اعتبار در باندې نه کوي. هر کار چې کوي نو اول به ژبه ورته بدلوي.
له نادافۍ او قصابۍ نه عین انجینرۍ ته راورسېدې.
لیونۍ کېږه مه، د ډاکټرۍ و مسته دوره مې هم تېره کړه.
ژوندی دې بلو ماما، د شیطان سر دې ګرولی ده.
څه کوې وسړیه؟ دا درشي دې څه ته راوړې ده؟
ښځې، تلویزیون ته ځم، صاحب نظر شوم.
صاحب نظر څه ته وایي؟
هغه څو کسان چې په یوه می سره ناست وي او په سیاست کې باد سره کوي.
ښه، هغه شوې؟
او ولې حیرانه شوې؟
حیرانه نه شوم، خوشحاله شوم چې ټول خلک به دې په تلویزیون کې ګوري. وایي به چې د زربیبي میړه د تلویزیون سړی شو.
یوازې دغه خبره هم نه ده لیونۍ.
بله څه خبره ده؟
بله خبره دا ده چې یو سفارت او دوه غټ غټ کسان پیسې هم راکوي چې په بازونو کې د دوی د کارونو طرفداري وکوم.
رښتیا؟
او خو ګوره چې چا ته دې له خولې ونه وځي.
ځه نه وځي، یوازې مور، اخشان او ماما مې خبروم.
کوم هیوا چې تا یاد که او دا تور دې پی ولګاوه چې زموږ په چارو کې مداخله کوي، دا زه ردوم او په جرأت سره ویلی سم چې نوموړي هیواد له موږ سره مرستې کړي دي او کوي. له
هیله کوم چې دغه دم راستي خبرې ونه کړې چې سړی شرمېږي.
په ډیر جرأت سره یې کوم لاس د خلاص
له ټولو دې په دغه تلویزیوني بسونو کې کار ښه جوړ سو. اول دې ولې دغه کار نه کوه؟ اوس به مو په دوبۍ کې کور درلوده.
ښځې شکر وباسه چې اوس مو هم ورته فکر شو. لاس هرې وخت دی، وایي چې کب دې هر وخت له اوبو ونیو تازه دی. صاحب نظری نه ده، سم د زمرد کان دی، د زمرد کان.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب لاروی، برای افغانپور، ستاره مینی او زمسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
تاسو له پیغامونو نه
زه رحمت الله درځم ولایت جراوت ولسوالۍ څخه در سره پاره کیمه. موږ په جراوت ولسوالۍ کې خاص تن په مندر پسینه کې دا د پډور راک ورک بیخي ډیر سوي دا او ډیر ټول ځوانان اوس پیران په نشو باندې لاخته دي. په دې خاطر باندې اخته دي چې حکومت رغ نه ورته کوي، حکومت پیسې ورکوي، د پیسو په مقابل کې هغه بس نه ورته کوي. هغه کسان ته چې پډور دغه روین خرپي دغه ناوړي عمل څخه چې موږ ته هدایت وکړي لوړ پوړ چارواکو ته موږ دا خواهش دي چې